پدی کې ډېر غټ سبق دی کو بادشاہي یا کو انسان ته طاقت ملاوي شي. هر انسان ته خودمره طاقت نشي ملاوي دی. کما چې درته ویلو چې په دنیا کې څلور کسان تیر شوي دي، نو اوس موږ له سوچ کول پکار دي چې چا ته هر نمونه طاقت ملاو شوي وي، کو هغه وزیر وي یا هر نمونه پوزیشن وي د هغو سره یا کرسۍ وي، چې هغه کله خلکو ته ملاو شي هغو له خدای پاک غلبه ورکړي د خلکو د پاسه، او چې کله هغه څه کول غواړي نو کولی شي، کو هغه خوالی کوي او کو بدوالی کوي. څوک د حکومت په سوهده باندې وي او چې کله هغوی ته طاقت ملاو شي، نو ممکنه وي چې په هغوی کې تکبر او انا راشي. چې کله هغوی ته طاقت ملاو شي، نو د طاقت د وجې نه پیسه هم د هغوی لاس له راشي. خلک د هغوی تعریفونه کول شروع کړي، مخکې وروسته ترینه خلک وي، او هر څه د هغوی په کنټرول کې وي. کو هغوی غواړي نو د خلکو سره خوالی هم کولی شي، او که غواړي نو بدوالی هم کولی شي. او هغوی چې کله ها او نا وایي، نو په هغې کې ډېر غټ طاقت وي. نو په هغه وخت کې څنګه رویه ساتل دي، دا موږ د ذوالقرنین نه زده کوو. او ذوالقرنین هغه کار کوي چې څنګه الله تعالی غواړي. داسې نه ده چې زه څه غواړم. چې کله انسان د چا تعریفونه شروع کړي، نو په هغه انسان کې بیا لویي راشي. او که انسان هیڅ هم نه وي کنه، خو خپل ځان ورته غټ ښکاره شي، حالانکه هغه هیڅ هم نه وي. خلک ورته وایي چې ته خو ډېر تکړه یې، ډېر بد یې، ستا سره خو دومره علم دی. په دغه وخت د دوی نفس ډېر خوشحاله شي، او د هغې غباره یعنی پوکڼۍ دومره وپړسېږي چې هغه ماتېدو ته نږدې شي. یعنی په هغو کې دومره لویي ننوځي، هغه بیا چرته د اصلاح په خبره باندې نه پوهېږي. نو دا لویي په هغو کې ولې راغله؟ ځکه چې هغو ته هر وخت تعریفونه ملاویږي. نو په دومره اوچتو حالاتو کې ذوالقرنین بیا هم په حق کې وو، او هغه چې به چرته تلو هم، نو هغو ظلم هم کولی شو، لیکن هغو انصاف قایم کړی وو. هغه د الله تعالی په قانون چلېدو، ظالمانو له به یې سزا ورکوله، او د نیکانو د پاره به یې اسانی پیدا کوله. چې هغه کله د داسې خلکو ځای ته لاړو، نو هغو دا اونوي او دومره غټ بادشاه دی، خو هغه دا نه وایي چې زه ولې یاجوج او ماجوج ختم کړم. هغه وایي ټیک ده، زه به دیوال جوړ کړم. بیا موږ ګورو چې د قیامت د ورځې د وعدې یو وخت مقرر دی چې د هغې په باره کې هیچ چا ته هم پته نشته. چې کله هغه وخت راشي، نو دا دیوال به مات شي. هغو ته دا پته ده چې د قیامت یوه ورځ د وعدې یوه ورځ ده، چې کله هغه وخت راشي، نو دا هر څه به ریزه ریزه شي او دوی به راوځي. اوس موږ د یاجوج او ماجوج په باره کې ګورو. یاجوج او ماجوج چې دي، دا دوه قومونه دي. په قرآن کې د دوی په باره کې په دوو ځایونو کې ذکر راغلی دی. یو دلته کې د هغوی متعلق ذکر راغلی دی، او یو مخکې په سورة الانبیاء کې د هغوی په باره کې راځي. او د دې نه علاوه د دوی ذکر په احادیث کې دی، لیکن موږ ته د دوی په باره کې ډېره پته نشته. او د مفسرینو د دوی په باره کې ډېری رایې دي. په اسرائیلي روایاتو کې هم د دوی ډېر سراغلي دي. دا خلک هم یاجوج او ماجوج پیژني، بلکې دوی ورته گاگ او مگاگ وایي. دوی ته د دې په باره کې علم شته، او د دې نه ډېرو خلکو مختلف انټرپریټیشنز یعنی مطلبونه اغستي دي، والله عالم. لیکن چې څو په حدیث کې راغلي دي، هغه زه تاسو ته بیانوم. د ټولو نه مخکې په سورة الانبیاء کې په آیت 95 او 96 کې د دوی متعلق ذکر راځي. الله تعالی فرمایي چې د کوم کلي خلق موږ هلاک کړو، نو په هغوی باندې لازم یعنی حرام دي چې هغوی واپس نشي راتلی، تر دې چې کله یاجوج او ماجوج د هر اوچت ځای نه په منډه نه وي راغلي.
وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون.
دا قرآن او حدیث په خبرو کې خو بالکل مونږ سنه شوېلې، هغه د الله تعالی د طرف نه دی. ها د مفسرینو مختلف رائے دي. په هغوی کې چا څه ویلي دي او چا څه چا ویلي دي چې دا د شر طاقتونه دي. نو زه تاسو ته د مفسرینو د رای په باره کې هم وایم، او بیا درته احادیث هم وایم چې په هغې کې څه څه راغلي دي. مولانا شبیر احمد عثماني لیکي چې یاجوج او ماجوج څوک دي، د کوم ځای اوسېدونکي دي. نو دا هغه سوالونه دي چې د دې متعلق مفسرینو یعنی چا چې تفسیرونه بیان کړی دي او هیستورینز یعنی تاریخ والو مختلف خبری لیکلی دي، نو هغه دا فرمایي چې دا زما خیال دی، نو والله عالم چې یاجوج او ماجوج قوم د انسانانو او جناتو په منځ کې یو مخلوق دی، د دې دواړو د میلاب نه دی، د پلار د طرف نه د هغوی سلسله د انسانانو سره میلاویږي، لیکن د مور د طرف نه د هغوی سلسله د بیبي هوا پورې نه ځي، هغه جناتو ته رسي. نو اوس دا قوم د کوم ځای دی او دا دیوال چې جوړ شوی دی دا کوم ځای دی؟ نو بعض مفسرین لیکي چې دا وال آف چاینا دی، یعنی د چین دیوال، او دا چینیان خلق دی، حالانکه داسې نه ده، ځکه چې د وال آف چاینا یعنی د چین د دیوال په باره کې هر چاته پته ده، او ذوالقرنین چې کوم دیوال جوړ کړی دی د دې علم هیڅ چاته نشته، او د دې شاته چې کوم خلق دی یاجوج او ماجوج، تاسو ته به زو احادیث وایم، نو تاسو ته به پته ولګي هغوی د انسانانو نه او د ترقۍ نه ډېر لرې دي، هغوی د انسانانو سره نه دي، تر څو چې هغوی د دغه ځای نه راوتي نه دي. هغوی غواړي چې مونږ راوځو او هغوی کوشش هم کوي، او چې هغوی کله راوځي نو ډېره غټه تباهي به کوي، او دا خبره په احادیثو کې ده. که مونږ دا ووایو چې هغوی الرډي د انسانانو سره اوسیږي، نو چینیان خو الرډي د خلکو سره اوسیږي، هغوی به د کوم ځای نه راوځي؟ نو هغه په خپل تفسیر کې لیکلی دي چې د کومو قومونو ملکونو یا دیوالونو متعلق مونږ ته پته ده، نو په هغه ټولو کې هغه صفتونه نشته چې هغه دو بیان کړي دي. او یو بله خبره هم ده، د چین دیوال د وسپنې او تانبې نه نه دی جوړ، نو نه دا د چین دیوال دی او نه دا چینیان دي، او چې هغوی په دې دنیا کې دي او چرته د دیوال شاته دي، نن سبا خو ډېر سیټلایټس دي او دومره ډېر ټکنالوژي یعنی ترقۍ دور دی، نو بیا خو به انسان ته پته لګېدلې وه. نو دا خبره خو به تاسو ته هم پته وي چې د انسان علم ډېر محدود دی، چې یو جهاز ارتاو شي نو په هغې پسې ډېر سیټلایټس ولګي، ډېر جهازونه پسې ولېږلې شي او پته هم وي، خو بیا هم هغه ټوله علاقه چاڼ شي او پته ونه لګي چې جهاز چرته غیب شو، ځمکې وخوړو او که اسمان. دغه شان په برمیوډا ټرایانګلز کې هم ډېر زیات جهازونه غیب شو، او تر نن ورځې پورې د هغې هم دې ته پته ونه لګېده چې هغه جهازونه کوم خوا غیب شو. په اوبو کې هم نشته، نو چرته لاړو؟ دومره غټ جهازونه دي، په سوونو مسافران وو پکې، نو ټول چرته غیب شو؟ هره ورځ نوی نوی تجربې کیږي، او په سمندرونو کې نوی نوی ماهیان معلومیږي، نو تاسو ته خو پته ده چې دوی ته د یو یو شی پته ده. لیکن دلته کې چونکه الله تعالی د ډیرو سیزونو علم انسان له هله ورکوي چې کله د هغې وخت راشي، د مثال په طور چاته دا پته نشي لګېدی چې دجال کوم ځای ناست دی او یاجوج او ماجوج چرته دي. الله تعالی چې هغوی تر څو پورې نه ښکاره کوي، نو د هغوی پته نشي لګېدی چې کله د هغې وخت راشي، نو دا ټول حقیقتونه به هم ښکاره شي. ستاسو څه خیال دی چې دا د انسان د ډسکوریز په وجه دا هر څه میلاویږي؟ نه، چې کله الله تعالی څه شی ښکاره کول غواړي چې دا د خلکو ته ښکاره شي، نو هغه بیا انسان هم معلوم کړي. دغه شان چې کله الله تعالی د یاجوج او ماجوج په باره کې علم خلکو ته ښکاره کول غواړي، نو ښکاره به یې کړي. دغه شان چې کله تاتاري خلکو حمله کړې وه، نو د هغه وخت علماوي چې دا یاجوج او ماجوج دي، ځکه چې تاتارو دومره تباهي کړې وه او د هغوی حال او حلیې هم داسې وې او ښکارېدو چې دا یاجوج او ماجوج دي، لیکن هغه یاجوج او ماجوج نه وو، او د هغوی د نسلونو نه ډېر مسلمانان پیدا شو، او د یاجوج او ماجوج په باره کې چې کومې خبرې دي، نو هغه هم په دې باندې فټ نه راتلې، نو هغوی هم نه وو. دغه شان په هر دور کې فساد والا خلک وي، او ځینې خلک وایي چې دا یاجوج او ماجوج دي. بعضې خلک چې د چینیانو په شان شکلونه وي، نو د هغوی دا خیال وي چې شاید دا دي، او ځینې خلک منګولین خلکو ته یاجوج او ماجوج وایي. شیخ ابوالکلام آزاد لیکلی دي چې دا هم دغه خلک دي چې تاتاري او اوس منګولین ورته ویلی شي. مولانا مودودی لیکلی دي چې دا د ایشیا شمال مشرقي طرف ته وحشي قومونه دي. او ما درته وایي چې شیخ عثماني لیکلی دي چې دا ټولې خبرې چې دي په دې کې سوالونه پیدا کیږي، نو دا ټول تفسیرونه چې کول ډېر ګران دي چې په دې کې کومه خبره زیاته صحیح ده. او په دې کې ما ډېر تفسیرونه وکتل، لیکن بنده دا نشي ویلی چې ها دا خبره بالکل صحیح ده. نو باقی دا ټولی د خلکو رائے دي او خیالات دي چې دا کومه علاقه ده، دا بلیک سی یعنی تور سمندر او کیسپین سی یعنی کیسپین سمندر په منځ کې ده، یا دا دیوال په فلانی ځای کې دی. دا ټولی د دوی خپلې خبرې دي، او د دې متعلق په تاسو د کم ځای نه دلیلونه راوړئ چې دا صحیح دي. جوج او ماجوج ډېره غټه فتنه ده، او دا انسانان دي، او ویلی شي چې د نوح علیه السلام یو زوی و حام او یافز، دا د یافز د اولاد نه دي. دوه صفتونه د دوی یاد ساتئ، یعنی دوی په تعداد کې ډېر زیات دي، دومره ډېر زیات دي چې انساني اندازه نشي لګولی، او دویم دوی ډېر غټ فساد واله دي. او په دنیا کې چې د ټولو نه کوم زیات فسادي خلق دي، نو دوی د هغې نه هم زیات فساد کولو واله دي. اوس تاسو ګورئ د بخاري او مسلم حدیث دی، حضرت زینب بنت جهش رضی الله عنها بیانوي چې یوه ورځ په هغې پسې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی، هغه ډېر ګبره وو، او هغوی وفرمایل چې د عربیانو د دې ښار هلاکت د شر سره دی چې هغه ډېر نږدې دی. نو څه وجه ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صرف د عربیانو متعلق وفرمایل چې د عربیانو د پاره هلاکت دی؟ داسې اونوي چې د دنیا د پاره هلاکت دی، چې یأجوج او مأجوج به په دنیا کې فساد کوي. استاد وایي چې تفسیرونه زه لټوم او په دې کوشش کیم، نو تر دې وخته پورې اطمینان زړه ته نه میلاویږي چې دا خبره صحیح کیدی شي. بس د هر چا قیاس دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د عربیان لپاره هلاکت دی یو شر دی چې هغه ډېر نږدې راغلی دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لسو نښو یعنی نشانیانو متعلق فرمایلی دي چې دا به یو په یو بل پسې راځي، لکه چې د تسبیح تار مات شي او د هغې نه زر زر دانې راغورځېږي او ټک ټک کوي او په یو بل پسې غورځېږي. نو دغه شان به د اولې نښې نه پس دویمه، او د دویمې نه پس درېمه، او د درېمې نه پس څلورمه پوره کېږي. نو دغه شان به دا لس نښې پوره شي، چې څنګه یوه پوره شي نو بیا به پسې زر زر نهه نورې پوره شي. نو په هغې کې د عیسی علیه السلام د ظاهرېدو خبره هم ده، په هغې کې د دجال د راتلو خبره هم ده، په هغې کې د مشرق په ځای د مغرب نه د انور د راوتو خبره هم ده، په هغې کې د دابة الارض یعنی د زناور د راوتو ذکر هم دی، په هغې کې د یو لوګي ذکر هم دی. نو دغه شان دا لس خبرې به پوره کېږي. اوس یو بله خبره ده په حدیث کې، او ځینې خبرې تاسو په ابن کثیر کې هم کتی شئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې یأجوج او مأجوج به کلاو شي او هغوی به خلکو ته راورسي. د الله عز وجل فرمان دی په سورة الانبیاء آیت نمبر 96 کې راغلی دي: وهم من كل حدب ينصلون، چې د هر حدب نه د هر اوچت ځاینه به هغوی په منډه باندې راوځي او هغوی به خواره شي. مسلمانان به په خپلو ښارونو او قلعو کې پټ شي، خپل ځناور به هم د ځان سره بوزي. او یأجوج او مأجوج د کوم ښار نه چې تیریږي، نو ټول نهرونه به تش کړي د اوبو نه. او د یأجوج او مأجوج بل جماعت یعنی بله ډله چې کله دغه نهرونو ته راورسي، نو هغوی به وایي چې شاید په دې کې چرته اوبه وي، ځکه چې هغوی به د لهرونو یعنی موجونو په شکل کې وي. چې اولنۍ موج د یأجوج مأجوج راشي، نو هلته به اوبه وي. او ویلی شي چې دا لیک تبریه خبره ده دلته، چې دا د شام سره نږدې یو دریاب دی. اوس دا ویلی شوي دی چې دا یأجوج مأجوج به د لهرونو یعنی موجونو په شکل کې راځي، او د هغوی اولنۍ لهر والا جماعت به ټولې اوبه ختمې کړي، او بیا چې نور یأجوج او مأجوج والا ډلې راشي، نو هلته به بالکل اوبه نه وي. هغه اخري ډله چې د یأجوج او مأجوج راشي، نو هغوی به وایي چې دلته به چرته اوبه وي. او دا ویلې شوي دي چې هغه دومره فساد والا به وي کنه، چې کله هغوی په ونه کې میوه وویني، نو ټوله ونه به راوغورځوي او میوه به ترینه وخوري. هغوی چې به چېرته تلل، نو دغه ځای ځناور مرغۍ هر څه به یې خوړل، هېڅ یې هم نه پرېښودل. دا د هغوی حال و. خلک به یې قتل کوو، ډېر بېرحمه وو، هغوی به ډېر لوټ مار کوو. نو چې کله هغوی وګوري چې اوس په ځمکه باندې سپاتې نه شو سوای د هغه مسلمانان نه چا چې په قلعو کې په ښارونو کې پناه اغستي ده، هلته به څوک د سره وي هم نه. هغوی به وایي چې اوس مکې والا خو ټول مونږه مړه کړل، اوس به د اسمان والو خبر اخلو.